The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
Assalamu alaikum ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2022 مې د میاشتې 28 منېټه ده په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځا شپه کوم هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی خبري سرچینو ویلي پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلې چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلی سیمو ځینې برخونه د پوز لري کول خبرې شامل دي پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یو لس نورې مقدمه جوړی شوې او یوکرين وای د لوهانس په سیمه کې د نیولو نزان بچکولو لپاره یې کېدې شي چې پوز روستو شي دا په داسې حال کې چې روس د یوکرين په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته خبری سرچینو ویلي دي چې پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلې چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلی سیمو ځینې برخونه د پوز لري کول خبرې شامل دي یاد دي چې د پاکستان عسكر او حکومتي چارواکو په ملاتړ د قبایلی مشرانو یوې جرګې ورستو پوز او حکومتي چارواکو هم د تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې د سولې خبرې ترې رواني کړې دي د خبرو لومړی پړاو نو وروستو با یو بل جرګه هم د ملکان او قبایلی سیمه د مشرانو د خبرو دویم پړاو لپاره کابل تزي سیډونکو وایي کده طالبانو ډیره خبره ومنل شي نو په ملک کې نور وسلوال تنظیمونه به هم بیا د تشدد لارې په حکومت د خپل خبرو منلو د لپاره هڅه کوي د تحریک طالبان پاکستان دوو با خبره سرچینو ډی ورډیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو سره یې د قیدیانو په خوشی کولو قبایلی زلونه د پوز د سب برخه په وستلو او ملکان ډیویژن کې د نظامي عدل ریګ لیشن په عملی کولو دواړه اخواوی تر ډیر حد سره شوې دي د سرچینو وینا ده چې د ټي ټي پی د خپل تنظیمي ځانګړي سره په بیر تر استنیدو د قبایلی زلو په انزمام د پوز ممکنه انخلا او د درون بریدونو په اړه باندې هم خبري روانه دي دا خبري یوازې د تحریک طالبان پاکستان سرچینو تایید کړي دي د پاکستان حکومت یا پوزي چارواکو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي د طالبانو سره د خبرو په اړه یوازې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلال بوتو زرداری سی ان ان ټي وی ته ویلي لی وو چې دغه خبره ترې د ډاډ اوړ اشاره ده د هغې وروسته په حکومتي کچه د مذاکراتو په اړه باندې څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د روانو خبرو تایید افغان طالبانو هم کړی دی او ویلي دي چې دا خبره د دوی په منځګړتوب کیږي د پېښور اسلامي کالج په هنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې یو استاد فیاض مشال وایي چې چرته د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې په دغه لور روانې وي نو امکان دی چې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو اثر رسوخ بیا زیات شي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یو ولس نوري مقدمه جوړ کړې شوې دي دا خبره د پاکستان ځایي پولیسو کړې د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید خان په ګډون لانګ مارچ کې شامل څلور زره کسانو پر ضد د آئین یو سلسلور څلويخ د فید ماتولو په سر مقدمه جوړ شوې دي په جوړ شو مقدمو کې ویل شوې دي چې اعلی وزیر او د هغه سکیورټي ډلې د حکومت پر ضد ناربازي کړي او په پولیسو یې ډزې کړي دي د لوی بیر پولیسو د عمران خان او نورو مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي او مقدمه کې ویل شوې چې دوی لارې تړلې وي د په یو سلسلور څلويخ په ماتولو یې ګنډ شمیر خلک را جمع کړي وو او په پولیسو یې کاڼي ورولې وو سرکاري موټرو او ونو ته زیان اړولې دي یو بل مقدمه کې ویل شوې دي چې په اسلام آباد ډی چوک کې په پولیسو تشدد کړي د کرفیو خلاف ورزي کړي او انتهایی حساسه سیمه چې ورته ریډ زون ویل کیږي تایید تک هڅه کړي ده مقدمه د اسلام آباد په مختلفو سیمو کې د تحریک انصاف ګوند په مشرانو جوړی کړې شوې دي دغه کې د عمران خان اسد عمر پرویز خټک شیرین مزاری عمران اسماعیل راجا خورم نواز علی امین گنڈافور شاہ محمود قریشی زرتاج گل شفقت محمود او د عوامی لیگ مشر شیخ رشید نمونه شامل دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف قوم ته په وینا کې د کم آمدن کورنیو سره د مرستو په لړ کې د 28 ارب روپو اعلان کړي او د عمران خان په تیر حکومت یې سختنی وکی کړي شهباز شریف د جمعې په شپه 28 مئی نه وخت په ټلویزیون قام ته وینا کې ویلي په سختو حالاتو کې د ملک واګي سنبال کړي او وی ویل چې د عمران خان حکومت د ملک هر شوبه تبا کړي ده هغه د عمران خان د نوم مخستو پرته ویل چې فسادي ذهن په ټولنه کې کرکا غچ او قهر خوري په داسې حال کې چې عمران خان د بے باوري د تحریک د لارې د وزیر اعظم څخه لري کړی شوی. هغه د وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي او په 15 مئی اسلام آباد ته لاړین هم کړی وو. شبا شریف د انتخاباتو په اړه سندي ویلي خو ویل چې پاکستان به د آئین تر مخه چلیږي نه چې د یو تن په خوخه. نوموړي وزیر اعظم وویل چې د آئی ایم ایف سره ګرانه معاهده دوی نه ده کړې. سخت شرطونه وړاندې حکومت منلي. د ګرانۍ زیاتو قرضو او معیشت بربادولو ذمہوار تیر حکومت ته هغه زیاته کړه چې تیر حکومت په خپل دور کې 40,000 ارب روپۍ قرضونه اخستی دي. هغه زیاته کړه چې پزړې ګټه یې خو دی او تیل یې 10 روپۍ ګران کړی دي. د نوموړي په وینا په ګرد نړۍ کې د تیلو قیمتونو د اسمان سره خبرې کوي. شبا شریف وویل چې د غریبو خلکو د تیلو د بوڅ خبرچ کولو لپاره یې د 28 ارب روپو پیکج اعلان کړي او 1,40,000 کورونو تبا د میاشتې په سر 2,000 روپۍ ورکول کیږي. یوکران وای د لوهانسک په سیمه کې د نیوبولو نزان بچ کولو لپاره یې کې دیشي فوز او روستو شي. دا په داسې حال چې روس د یوکران په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړې دي. د لوهانسک سیمه نه د یوکران د پوز وتل به د روس د صدر ولادیمیر پوتین د لوهانسک او دونیتسک د سیمو د قبضه کولو هدف پوره کړي. دغه دواړه سیمې د ډنباس په نامه باندې یادېږي چېرته چې د روس په زیاتره سیمې د خپلې ولقې لاندې راوستي دي. د لوهانسک گورنر ویلي دي چې د روس پوز سرویر دونیتسک ښار ته داخل شوی دی. دا په دغه سیمه کې تر ټولو غټ ښار دی کوم چې لا تر دې وخته د یوکراین د عسکرو په قبضه کې دی. گورنر ویلي دي چې پوره وسایل لري چې د خپل ښار دفاع وکړي خو د تسلیمېدو پر ځای ممکن ده په ښار کې یې پوز په شا لاړ شي. ویلی دی چې په خار کې 90% د آبادی د بمباریو سره نړیدلې ده. گورنر سریګیری د یوکراین یو ټی وی سره خبرو کې ویلی دی چې په سیمه کې د روس 10,000 پوځیان موجودیت لري او هڅه کوي چې وړاندې په تګ نور سیمه قبضه کړي. دی وایي چې هسپتالونو ته د کار کولو لپاره عمله د ګولباری لقبل نشیت للی. بلخوا د یوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی هم ویلی دی چې څومره قوت او وسایل لري په دغه بد خپل وطن دفاع کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه واوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د لاقانونه ګرځول شوی تنظیمي تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنس په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي. په نږدې کې د قبایلي زلو او ملکان ډیویژن افغانستان ته د مشرانو د جرګې د تلو امکان هم شته. څېړونکو وایي که طالبانو ډېرې خبرې ومنل شي نو په ملک کې نور وسله وال تنظیمونه به هم بیا د تشدد د لارې د خپلو خبرو منلو لپاره هڅه کوي. د خبرو اترو تازه حال باندې د ډیوی خبريال ارشد مومن د چیرونکو سره خبري کړې دي په غړې اورو.
د تحریک طالبان پاکستان دوه به خبره سرچینو دی وته ویلي پاکستانی چارواکو سره د قیادیانو په خوشی کولو د پوز صبرخه د انخلا او ملکند ویژن کې د نظام عدل ریګولیشن عملی کولو باندې دواړه طریقه تر ډیره حدا سلا شوې دي او د ټي ټي پی د خپل تنظیمي ډانچې سره واپسی د قبایلی زلو انضمام د پوز مکمل انخلا او د ډرون بریدونو په اړه لا هم خبرې اترې روانې دي. دا خبرې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سرچینو تایید کړې دي. د پاکستان حکومت یا پوزي چارواکو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. سیولونکو خبريال مشتاق یوسفزی دی وته ویلي دوی سره هم دغه معلومات دي چې د طالبانو سغوختنې منل شوې او په سو باندې خبرې روانې دي. مشتاق یوسفزی ویل د دوی د معلوماتو تر مخه په خبرو اترو کې پرمختګ شوې ده. د پاکستان پوځي چارواکو له خوا به ورځ دوه کې د قبایلی زلو او د ملکن ډویژن نه د مشرانو جرګه افغانستان ته ځي چې التبه طالبانو سره خبرې اترې کوي او دوی ته د پاکستان پوځ ملاتړ ترلاسه دي. مشتاق یوسفزی وایي چې مطبوعاتو سره کوم معلومات د سرچینو له خوا شریک کړي شوې دي کېدای شي د دې مقصد د عامو خلکو او سیاسي ګوندونو عکس العمل را معلومولي.
دې باندې ښه په هغه پاکستان کې چې په ډېره ملمشي هغه په دې باندې سوې.
د پاکستان پوځ او حکومت دا خبرې پټې ساتلې دي. پوز په دې اړه میډیا ته کوم بیان نه دی جاری کړی او نه په دې د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا کومه تفصیلی خبرې شوې دي. د تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو وخت تر لاسه کېدو وروسته پاکستانی طالبانو د نومبر په میاشت کې د یوې میاشتې بیا د تیر وړوکې اختر په دوران او د هغې وروسته تر دېشتمې مئی پورې د ډزبندۍ اعلان کړی دی او څېړونکي وایي ښکاري چې دغه ډزبندي نور هم وغځېږي. په افغانستان کې روانو خبرو اترو تایید افغان طالبانو کړی او ویلي دي دا خبرې د دوی په منځګړیتوب سره ترسره کیږي. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې استاد پیاز مشال دی وته ویل کچرته د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې په دغه لور رواني نو امکان دی چې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو اثر رسوخ بیا زیات شي. شنواز مشال ویل چې د ټي ټي پی سره د کومې معاهدې په صورت نورې وسلوالې ډلې ډاډمنې کېدی شي او په راتلونکي کې دا د پاکستان د ریاست په ګټه نه تمامېږي.
نو سفر ډیولپمنټ په ماته نه ښکاریږي دا تاوانونه به وي. اوبویسلی د سکیورټي چې کوم پرابلم دی پاکستان کې هغه به پس پر ورځ چې دی هغه خرابېږي ورسن کېږي.
د تیر کال د نومبر میاشتې د ډزبندې ختمې دوروستو د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تیزواله راغلی. د پاکستان د پوز ویاندې ادارې ISPR مشر میجر جنرال بابر ابتهار ویلو د وسلوالو خلاف یې عملیات روان دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په جنوبی وزیرستان کې یو ځل بیا د ماین چاودنه شوی، د سیمې یو تنکی ځوان پکې ژوبل شوی دی. پولیسو د ماین چاودنې د تازه پیښه تایید کړې ده. وایي دا پیښه پرون د جمعې په ورځ د جنوبی وزیرستان د لادا سب ډیویژن په شوال سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی په راپور کې اوري.
د جنوبی وزیرستان مکین تاړي څارواکي وایي د لندمن دغه پېښه هغه وخت شوه چې د سیمې څوارلس کلن تنکی ځوان اکرام الله په علاقه کې سرویس سره فل د پولیسو په وینا په پېښه کې ژوبل ماشوم په سمدستي توګه رز مکسیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوی. د روغتون سرچینې وایي د ماشوم حالت د خطرې څخه بهر دی خو په ایوب شاه معذوره شوی دی. ځای خلک وایي په علاقه کې د ځمکنیو مینو د چاودنو پېښې زیاتې کېږي او د احتیاجي پرلتنو د لارې په دې حکومتي چارواکي خبر کړي او د علاقې نه د ځمکنیو مینو د پاکولو غوښتنه یې کړې خو دا غوښتنه نه منل کېږي او دغلته په زیات شمېر سره دغه رقم چاودنې کېږي چې په علاقه کې د علاقې ځایي خلکو ته تاوان اړوي. په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره عملیات کړي خو ځایي خلک وایي دغه عملیاتو پر مهال په سیمه کې پزما کې شخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په ځایي خلکو چاودنې کېږي. د جنوري په 15 د پاکستان د پوځ ویل میجر جنرال بابر افتخار ویلی وو په 2020 کال کې په قبایلي ضلعو کې د مینو پاکولو لپاره 15 نوي ټیمونه پر ځای شوي دي او د مینو پاکولو په وخت یو شمېر امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. په جنوبی وزیرستان کې مینو معذور شوي کسان د ستمبر په میاشت کې نه د 15 ورځې احتیاجي پرلت کړي وو او د حکومت نه د موضوع درملنې او نوکریانو غوښتنه کوله. وروسته د سیمه ایزې انتظامیه په دې باور چې دوی غوښتنه به منل کیږي د وزیرستان منځ په لو خپل دغه پرلت د دوه میاشتو لپاره فزندولو. په دې احتیاجي پرلت کې د لسګونو په شمېره معذور کسانو ګډون کولو چې په شډیر ته پلاستیکي پښې او لاسونه لګېدلې وو. دغه کسانو ویلي وو احتجاج د لپاره کوي چې دوی د حکومت ځانګړې پاملرنه وشي. هغه وځای انتظامی وایس اف امریکا ډیوا سره یو خبر پاڼه شریکه کړې وه چې په شید احتجاج کوونکو سره دوی د غوښتو منلو ژمنه شوې وي. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سیمې مشران دوی ته کومې سیمې په ګوته کړې هلته به د مینو ټیمونه ورزي او مینو به پاکه وي. د پښتنو د حقونو په فعالیت بوخت پښتون ژغورني غورځنګ په سیمه کې د مین پاکۍ غوښتنه کوي او وایي جنوبي وزیرستان کې کال 2014 څخه خراب دی خو 300 نه زیات کسان د ځمکنیو مینو د چاودنو ښکار شوي. سی پکشي زیاتره شمیره د شذو او ماشومانو ده او په زیات شمیر سره پکشي د خلکو سروي او ځنګلي زناور همړه شوې دي. د پښتون ژغورني غورځنګ په لومړي غوښتنه کې د مینو پاکولو غوښتنه شامل وه او اوس هم د مینو پاکولو غوښتنه کوي. وایي تر اوسه دوی دې غوښتنې ته پاملرنه نه ده شوې. په علاقه کې د پی ټی ایم فعال او د مسجد کمی جرګې غړی رحمت شاه وایي دا چاودنې خو په ټول وزیرستان کې کېږي. هر علاقه کې مینو خوارې دي او که صفایي ونه شوه دا شمېرې به نورې هم سوا کېږي.
خلکو ورته دا 400 کسان دي، دا نږور تویل دي چې دا 4000 کېدای شي، دا 40000 کېدای شي. او دې یې چې د دخې نشته بندی کاوی دی وی نیش لره کاوی نو ټول وزیرستان به لرمنس نه ډاک دی نیتو کین کین دی ورته وسای دنه دای لا کیک شه بالکل پاتو خو ده کارن دی نو میز نه پی وی جا کو ماتی ویله نه سبا کاوی د دم مقصد دای
تیر کال هم د اکتوبر همیاشت کې د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ته امر کړی وو چې په قبایلی سیمه کې چرته هم پزما کې شخ مې نه دی هغه د پاکړی شي عدنان بیٹنای ڈیوا جنوبی وزیرستان
له افغانستان سره په ډیورنډ کرخي پرتی قبایلی ضلع باجوړ قومي جرګه چې پکې سیاسي ولسی او تجارتي مشران شامل دي د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغانستان سره د باجوړ لارې د پرانستل شي چې خلک پرې تاګ راتګ او تجارت وکړي دا نه یوازې د ځایي خلکو بلکې د دې ټولې سیمې د خلکو په ګټه تمامېږي حکومتي چارواکي هم مني چې د قومي جرګې لخوا د لارې د پرانستو غوښتنه سمه ده او د دغو لارو په پرانستلو کار روان دی ژر به اخلاص کړي تازه جرګه پرون د باجوړ د سالارزو په پښت علاقه کې شوې ده او له دې وړاندې دوه جرګې نور شوې او بل جرګه په راتلونکي جمعه باندې ترسره کیږي نور تفصیل د ډیوی خبريال فضل عزیز راکوي
د باجوړ په قومي جرګه کې ګډونوال لیکوال دا ومن شلګون سره تعلق لرونکي مولانا خانزیب وای د دوی بنیادی وختونه د باجوړ نه تر چترال او بیا د دیرپور چې د افغانستان سره سمره تاریخي لارې وي د منځنۍ اسیا پورې تجارتي تګ راتګ به پکې دوه هغه ټولې دي پرانستې شي ویو وی دی وسره په خبرو کې هغه ول د افغانستان سره شپاړس غټي تجارتي تاریخي لارې وي په دغه لارو کې د شلو کالو راهسي د بد مرغ یوازې د تورخم او چمن لارې خلاصې وي او نورې اکثر تړلې پاتې وي
د باجوړ ولس اوس په یو خلو په یو غږ باندې د اواز کې تیر تر اوسه پورې خو ول کېدل چې په افغانستان کې بدامني د امریکا د یا د هند التاغیز بیا د اوس حالات هم نشه امریکا هم لاړې دي سیمینا نو ولې زمنګ د تجارتي لارې د ولس ته تګ راتګ لارې چې کوم دی دومره بندې کړې شوې دي چې موږ د یو بل جنا زول هم نشوتل
د جرګي یو بلګډونوال سراج الدین چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري وای د جرګو دغه روانه لړۍ غوښتنه کوي چې د باجوړ د افغانستان سره تړلې لارې دي په قانوني توګه پرانستل شي وی وی دی وسره په خبرو کې هغه ویل
دا د دې غیر قانوني نه پرانستل کیږي دی یو قانوني چې څه لاري هغه شان نه پرانستل شي دلته د کسٹمز راشي دلته د سړکونو راشي دا د مونږ ته هغه شان پرانستل شي چې څنګه د چمن او د تورخم لاري دي
د باجوړ ډیپټی کمشنر افتخار علم وای د باجوړ د افغانستان سره لاري د امنیت لامل تړل شي وي چې خو او ش لس کالي و شو وی وی دی وسره په خبرو کې هغه ویل ځای خلکو د دوی سره په دغه مسلې لیدلی او دوی به د خلکو غوښتنه د لوړپوړو حکومتي چارو کو سره هم شریک کړی دا خو نو موړې وای
چې کلم داسې فیوربل حالات دي او دواړو حکومتونو په دې باندې رضای یو ریګولیټډ میکانیزم دی لپاره جوړ شي کار په اولډي روان دي نو ان شاء الله چې ډیر ضرب باجوړ کې دا کولو شي
دا عوامي نشل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز وای چې د پاکستان د هند ایران او چین سره لارې پرانستي دي قومي جرګه غوښتنه کوي د باجوړ لارې دي هم پرانستل شي وی او ای ډي وسره په خبرو کې هغه ول دوی د حکومت پاکستان نه د باجوړ د درې وړو لارو سندستی توګه د پرنستو غوښتنه کوي
د باجوړ کا نو پاس دی غاخي پاس دی لټي پاس دی چې د غلار دی پوري ته ورچګمې تجارت د پاره پرانستل شي چونګې زمنګا د کرخیا غړې هم چې کوم دی وطندار دی ردی او دی غړې هم چې کوم دی وطندار دی ردی
د جرګي ګډونوالو اویل په پرونی جرګه کې یو کمیټه جوړه شوې چې په کې سیاسي قومي ولسی او تجارتي مشران شامل دي د راتلونکو جمعې په ورځ جرګه کې به دغه کمیټه خپل تګلار اعلانوي چې که حکومت د دوی غوښتنې منی نو دوی به بیا د خپل غوښتنو منلو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي دوی اول جرګې په علاقه کې د پر امنیت او انټرنیټ د بحالۍ غوښتنه هم وکړه فضل عزیز وی او ای ډیوا
د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا سکیورټی کونسل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو او ښځو او جنو د بنیادي حقوقو او ازادۍ په وړاندې په خندونو جوړولو جوړ اندېښنه څرګنده کړې ده په افغانستان کې واکمنو طالبانو دا اندېښنه د حقیقت نه لرې بللې ده نور حال زموږ د همکار عدنان رشید په راپور کې اوري
طالبانو د جمعې په ورځ ویلي د افغان ښځو د حقوقو په اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې ذکر شوی اندېښنې د حقیقت سره هیڅ تعلق نه لري د طالبانو د بهرانو چارو وزارت ویلي د افغانستان خلک چې اکثریت یې مسلمانان دي د طالبانو حکومت اسلامي حجاب د اکثر افغانانو میرمنو د ارمانونو سره سم ګڼي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په سلې رښتم مې د طالبانو په هغه اعلان جوړ اندېښنه څرګنده کړې و چې طالبانو خځو ته ویلي وو چې هر ځای کې به خپل مخونه پټ ساتي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دغه بیان په داسې وخت کې مخ ته راغلی وو چې په 19 مئی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغان میډیا نه غوښتل وو چې په ټی وی باندې خزینه کارکونکو دي د خبرونې په وخت خپل مخونه پټ کړی. په ټولنیزو رسنو د طالبانو لخوا د حجاب امر ته سخت برګون خودل شوی وو او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلی وو د طالبانو لخوا بندیزونه چې د تعلیم یا زده کړو ته رسایي، روزګار، ګرځیدا او عام ژوند کې د ښځو پوره برخه اخیستل محدود دي. دا د طالبانو لخوا د نړیوال ټولنې د امیدونو او د طالبانو د افغان ولسره د شوی جمنو په تضاد کې دي. امنیتي شورا د طالبانو نه غوښتي چې د افغان ښځو او جنکو په بشري حقوقو او بنیادي ازادۍ په وړاندې تازه لګول شوی بندیزونه دي بیرته واخلي او په دې خبره یې زور راوړی چې طالبان دې خپل ژمنې پوره کړي او زر تر زره دې د ټولو جنکو لپاره سکولونه بیرته پرانځي. طالبانو حکومت په 13 مارچ د هلکانو او جنکو لپاره د ثانوي تعلیم سکولونه پرانستي، خو د درستونو د شروع کېدون وړاندې طالبانو حکومت امر وکړو چې د شپږم ټولګي نه بره جنکې دې بیرته کورونو ته ولېږل شي. او د طالبانو د تعلیم وزارت ویلو کله چې په دې اړه د شریعت او د افغاني دود کلتور سره سم پالیسی جوړ شي او د اسلامي امارات مشرتابه حکم وکړي نو بیا به جنکو ته د سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شي. طالبانو په خپل تازه بیان کې یو ځل بیا په امریکا باندې غږ کړی چې د افغانستان د تړل شوو پیسو باندې بندیزونه لرې کړل شي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد پلاو بل احتجاجي لارون اعلان ته غبرګون کې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلي حکومت به دا ځل عمران خان اسلام آباد ته نه پرېږدي. بل اړخته حکومت د اسلام آباد او پنجاب بیله بیل خارونو کې د عمران خان او د هغه نږدې ملګرو په شمول د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید پر ضد مقدمه درج شوې دي. او دې ته خبرګون کې خالد خورشید ویلي دوی هم د وزیر اعظم شهباز شریف ګلګت ته راتلو باندې بندیز لګولی دی. په دې نور حال د پیرول شاپ راپور کې اوري
د عمران خان اسلام آباد په لبیا احتجاجي لاریون ته خبرګون کې د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلي حکومت عمران خان اسلام آباد ته بیا نه پریښودلو پریکړه کړې ده.
د جی بی کی پولیس لے کے آئے، کے پی کے کی پولیس لے کے آئے کہ اس کو ہم کے پی کے سے روک سکیں گے، یہ نہیں داخل ہو سکے گا.
دیو شخصی ٹی وی سارا خبرو کہ رانا ثنا اللہ زیادہ کڑے دا زلے میں عمران خان دا خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان سرکاری افسرانو او دا وسیلو دا ملاتڑ باوجود اسلام آباد تا نشی داخلے دلے. تیر اروس پہ خبر کے خبری کانفرنس تا وینا پا محال پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا سمدستی انتخابات و خپل غختنے پا سر راتلون کی شپگ روز پس بیا اسلام آباد تا رتلو اعلان کرے ہو. بلخوا مرکزی حکومت د اسلام آباد سره د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه د ګوند یو شمیر مرکزی لیډرانو په ضد مقدمه درج کړې دي چې پکې سرکاري املاکو ته زیان رسولو، پولیس چارواکو باندې حملو، د تګ راتګ لپاره خلکو ته لارې تړلو په سر قانوني دفات لګولې شوې دي. د پنجاب صوبې حسن عبدال تاڼه کې د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید په ضد هم دغه سر مقدمه درج شوې ده. او دې ته خبرګون کې خالد خورشید د صدر د فوج سرلخکر او د سپریم کورټ مشر قاضي څخه د معاملې جاج اغستو اپیل کړی دی.
روکا جا رہا ہے، ہم آج اپنے صوبے پہ بیٹھ کے یہ روایت کریں، میں دوں آرڈرز کے شہباز شریف آج گلگت بلتستان کی سرزمین پہ قدم نہ رکھے.
اسلام آباد کی خبری کانفرنس تو وینا پو خالد خورشید اویل کا مرکزی حکومت دا گلگت بلتستان او کشمیر خلق پایا تخت نہ پری گدی نو سوال دوی ہم دا وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان کے پا داخلہ بندیز لگا ولی شی لدیڑوان دے ہم دا اسلام آباد ترنول تاڑا کے درج و مقدمہ کے پخوانے وزیر اعظم عمران خان او داغا ملگر امین اللہ گنڈا پور او اسد عمر پا زد یو بل مقدمہ ہم درج شوی وا چھپکے علی امین گنڈا پور باندی پولیس چارواکو باندی تشدد پا تور دفات لگولی شوی دی. هم یاد تانا کې درج بلې یو مقدمه کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان هم نومولې شوې ده. مرکزی حکومت تور لګوي عمران خان د خپل سیاسي ګټو لپاره د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان وسایل ناوړه کاروي. او د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله خبرداري ورکړي په دې اړه د صوبې اعلی وزیر محمود خان په ضد قانوني کاروایي لپاره دوی د قانون مرکزی وزارت نه سپارښتنه غوښتي دي. د تصخ برګون کې د خیبر پختونخوا صوبایي وزیرانو تیمور جګړه او کامران بنگش مرکزی حکومت ته صوبه کې د بیړني حالت د نفاذ یا بل کوم ګام پورته کولو نه ډډه کولو خبرداري ورکړي دي. بلخوا د شنبه په ورځ لاهور ځانګړي عدالت کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز په ضد د عربو روپو غیر قانوني انتقال د قضیې اوریدنه شوې ده. شهباز شریف تیر حکومت کې د هغې په ضد درج دغه مقدمه د هغه په ضد د تحریک انصاف سیاسي انتقامي کاروایی ګرځوي. ځانګړي عدالت قضیه کې مفرور د شهباز شریف بل زوی سلیمان شهباز د نیولو په اړه د اف آی ای د تفتیشي افسر په رپورټ بې باوري ښودلې ده. د قضیې په تیر تاریخ هم د اف آی ای وکیل د وزیر اعظم او د هغه د زوی په ضد د فرد جرم لګولو مخالفت کړی و. دا په داسې وخت چې سپریم کورټ تفتیشي ادارو کې د حکومتي لاسوخر نوټس اغسته دی او په دې اړه اس خود اورېدنه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
څېړونکي وایي پاکستان دا وخت س اته لکه نه واخله تر لس لکه پورې پوز لري او د ټکنالوژۍ او اټومي وسلو ساتلو سره د دومره ډیر شمیر کې پوز ساتنه باندې باید نظر واچول شي او اساسي اصلاحات پکې راوستل شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي روایتي وسلې پاکستان په هیواد کې دننه ترهګرو او نورو ورانکارو لپاره ساتلې دي او دا د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د فرید شینواري په راپور کې اوړي.
د دفاعي چارو پوهان وایي پاکستان تل د هندستان سره حالات کړکیچن پاتې شوې دي او پاکستان هم بیا په داسې حالاتو کې په دغه منطقه کې توازن ساتنی او د خپلې ژغورنې او بلې راولو د پاره اټمي وسلې ساتلې دي. دوی وایي پاکستان په منطقه کې د نورو هیوادونو سره سیالي برابرولو د پاره اټمي وسلې ساتلې نه چې د بل هیواد په ضد دي وکارولې شي. د پیښور پوهنتون د سولې او شخړو زده کړو څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد چترالی وایي د دفاع په ځای کې انسانانو په پرمختیا باندې پیسې ولګول شي نو دا به یو مثبت اثر وغورځوي.
اوس په مسلس په ځای ټیکنالوژي او انټلیکټ باندې جنگ دی نو دا ډیر د سیسونو دي چې د سټرکچرل ریفارمز په پاکستان لکولي کچري مونږ د دې فاینانشل کرایسس نه او زموږ کم غربت ته زموږ کم بیروزګاری ده زموږ کم د تعلیم په مت کې د خراجاتو د پاره د پیسو نان اویلیبلټی ده دا ټول باندې کیږي چې کله زه سکیورټی ایکسپینډیچر ریکنسیډر کم دا پاکستان په سکیورټی کمپرمایز نه دی پکار خو د عصر حاضر تقاضو مطابق زه دوباره په دې باندې غور کول شم چې زما اخراجات کم شي.
په نړیوال کچ د څېړنې ادارې ایس آی پی آر آی د شمیرو تر مخه په کال 2021 کې پاکستان د جی ڈی پی 3.8% یعنی $3 بلین په دفاع یا په پوز لګولې شوې دي. دغه اداره زیاتوي پاکستان په هغه څلويختو هیوادونو کې شامل دی چې په کال 2021 کې په پوز ډېری پیسې لګولې دي. څېړونکو وایي په دې وخت کې پاکستان سره اجمی وسلې شته او بیا د دودیزي یا روایتي وسلې جوړولو باندې باید دومره ډېری پیسې ونه لګولې شي. د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر ریټایر سعد محمد وی وی ایډی وتوای په هیواد کې د نننه د ترهګرو او ځینې نورو ډلو د پارا روایتي وسله ساتل ضروری دي.
ورته ټول مخه هول چې د ملک وجود نه نو په اقتصادي تعلق حالات باندې په سیاست باندې په بل سبانه بسړي سو کې دا هو یو لخ شو بل دا چې پاکستان د خپل جی ڈی پی صرف 2% چې کم نه په دفاع باندې خرج کړي باقي 50% بجټ خو باقي ملک دغه دی او دغه کوسوبیا که شپته فیصد وسایل خو دغه چې کم دی د مرکزی حکومت یا د پاکستان چې کم انکم دی شپته فیصد خو سوبوته دی نو سوبو سره وای نشته.
د یاد ادارې د ویپاړینا ترلاسه شو معلوماتو تر مخه پاکستان د 2021 کال د جنوري میاشتې پورې 115 واړه او غټ اټمی بمونه لرل چې په نړۍ کې په زیاتیدونکو وسلو کې شمارل کیږي. څېړونکو وایي اټمی پروګرام نه ګټي هم ترلاسه کیدی شي او مثبت کارونو لپاره هم کارول کیدی شي خو بدمرغه په پاکستان کې تر اوسه پورې د خلکو ته ګټه نه ده ترلاسه شوې. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان شپوای که یو هیواد اقتصادي او سیاسي نظام مضبوط نوي نو اټمی پروګرام یې دفاع نشي مضبوطولای.
تاسو کتلې نن یو کال دو پهلا انډیا جزونه دلته کې پاکستان کې راغله نو د پاکستان جزونه چې چې د انډیا جزي وښتو دا کنونشنل یو جنگ دا روان ده په دې کې د نیوکس نه گنجائش تا او نیوکس نه ضرورت شته. زه دا غنم چې 200 پورې د پاکستان ته ضرورت نشته کب ډیټر ان ډیفیکټیو وی د دې څه جواز نه جوړیږي چې 200 پورې نیوکس پاکستان ورسی ولې څه بده باندې د پبلک ایکسچیکر نه ډیره غټه پیسې لګي نه صرف جوړونه باندې بلکې دا ستنه باندې دا ډیپوزټ کوونه باندې د دې حفاظت باندې ډیره لویه پیسې لګي او دغه پیسې ایز اډټ نشته چې دا کم زنه دا پیسې راځي.
سیرون کی وای پاکستان له د امنیت چارو باندې کله هم جوړجاړی یا کمپرومایز نه دی پکار خو په اوسنی وخت کې کو پوزی لګښت کتنه وشي او د پزی زیاتې پیسې په خلکو ولګول شي نو دا به یو مثبت ګام وي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د خالي ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی خبری سرچینو ویلي پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلي چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامی عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلي سیمو ځینې برخونه د پوځ لرې کولو خبرې شامل دي. پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یوولس نورې مقدمه جوړی شوی او یوکرين وای د لوهانسک په سیمه کې د نیولو نه ځان بچ کولو لپاره یې کېدې شي چې پوځ روستو شي. دا په داسې حال کې چې روس د یوکرين په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. خبری سرچینو ویلي دي چې پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی درې غوښتنې منلي چې پکې د هغوی د قیدیانو خوشی کول په ملکن ډیویژن کې نظامی عدل ریګولیشن نفاذ او د قبایلي سیمو ځینې برخونه د پوځ لرې کولو خبرې شامل دي. یاد دي وی چې د پاکستان عسکر او حکومتي چارواکو په ملاتړ د قبایلي مشرانو یوې جرګې وروستو پوځ او حکومتي چارواکو هم د تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې د سولې خبرې ترې رواني کړې دي. د خبرو لومړی پړاو نو وروستو با یو بل جرګه هم د ملکان او قبایلی سیمې د مشرانو د خبرو دویم پړاو لپاره کابل تزي. سیډونکو وایي کده طالبانو ډېری خبرې ومنل شي نو په ملک نور وسلوال تنظیمونه به هم بیا د تشدد لارې په حکومت د خپل خبرو منلو د لپاره هڅه کوي. د تحریک طالبان پاکستان دوو با خبره سرچینو ډی ورډیو ته ویل دي چې پاکستانی چارواکو سره یې د قیدیانو په خوشی کولو قبایلی زلونه د پوز د سب برخې په وستلو او ملکان ډیویژن کې د نظامی عدل ریګول په عملی کولو دواړه اخواوی تر ډیر حد سلا شوې دي. د سرچینو وینا ده چې د ټي ټي پی د خپل تنظیمي ځانګړي سره په بیرته راستنېدو د قبایلي ضلعو په انضمام د پوز ممکنه انخلا او د ډرون بریدونو په اړه باندې هم خبرې روانې دي. دا خبرې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سرچینو تایید کړې دي. د پاکستان حکومت یا پوځي چارواکو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د طالبانو سره د خبرو په اړه یوازې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سی این این ټی وی ته ویلی وو چې دغه خبره ترې د ډاډ وړ اشاره ده. د هغې وروسته په حکومتي کچه د مذاکراتو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د روانو خبرو تایید افغان طالبانو هم کړی دی او ویلي دي چې دا خبرې د دوی په منځګړتوب کیږي. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې یو استاد فیاض مشال وایي که چرته د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې په دغه لور روانې وي نو امکان دی چې په پښتنه سیمه او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو اثر رسوخ بیا زیات شي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف ګوند په یو شمیر مشرانو یوولس نورې مقدمه جوړې کړې شوې دي. دا خبره د پاکستان ځایي پولیسو کړې. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید خان په ګډون لانګ مارچ کې شامل څلور زره کسانو پر ضد د آئین یو سل څلور څلوېښت دفې د ماتولو په سر مقدمه جوړې شوې دي. په جوړو شوو مقدمو کې ویل شوې دي چې اعلی وزیر او د هغه سکیورټي ډلې د حکومت پر ضد ناربازي کړي او په پولیسو یې ډزې کړي دي.
د لوی بیر پولیسو د عمران خان او نور مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي او مقدمه کې ویل شوی چې دوی لارې تړلې وي د په یو سلسله سره په ماتولو یې ګڼ شمیر خلک را جمع کړي وو او په پولیسو یې کاڼي ورولې وو. سرکاري موټرو او ونو ته زیان اړولې دي. یو بل مقدمه کې ویل شوی دی چې په اسلام آباد ڈی چوک کې په پولیسو تشدد کړي د کرفیو خلاف ورزي کړي او انتهایی حساسه سیمه چې ورته ریډ زون ویل کیږي تایید تک هڅه کړې ده. مقدمه د اسلام آباد په مختلفو سیمو کې د تحریک انصاف ګوند په مشرانو جوړې کړې شوې دي. دغه کې د عمران خان، اسد عمر، پرویز خټک، شیرین مزاری، عمران اسماعیل، راجا خورم نواز، علی امین گنڈافور، شاہ محمود قریشی، زرتاج گل، شفقت محمود او د عوامی لیگ مشر شیخ رشید نمونه شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف قوم ته په وینا کې د کم آمدن کورنۍ سره د مرستو په لړ کې د 28 ارب روپو اعلان کړي او د عمران خان په تیر حکومت یې سختې نیوکې کړي. شہباز شریف د جمعې په شپه 28 مئی نه وخت په ټلویزیون قام ته وینا کې ویلي په سختو حالاتو کې د ملک واګې سنبال کړي او وی ویل چې د عمران خان حکومت د ملک هر شوبه تباه کړي ده. هغه د عمران خان د نوم خستو پرته ویل چې فسادي ذهن په ټولنه کې کرکه، غچ او قهر خوري. په داسې حال کې چې عمران خان د بے باورۍ د تحریک د لارې د وزیر اعظم څخه لري کړی شوی، هغه د وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي او په 25 مئی اسلام آباد ته لارین هم کړی وو. شہباز شریف د انتخاباتو په اړه څه نه دی ویلي، خو وی ویل چې پاکستان به د آئین تر مخه چلیږي نه چې د یو تن په خوخه. نوموړي وزیر اعظم وویل چې د IMF سره ګرانه معاهده دوی نه ده کړې، سخت شرطونه وړاندې حکومت منلي، د ګرانۍ زیاتو قرضو او معیشت بربادولو ذمہوار تیر حکومت ته. هغه زیاته کړه چې تیر حکومت په خپل دور کې 40,000 روپۍ قرضونه اخیستي دي. هغه زیاته کړه چې په زړه یې ګټه یې خو دې او تیل یې 10 روپۍ ګران کړي دي. د نوموړي په وینا په ګرد نړۍ کې د تیلو قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي. شہباز شریف وویل چې د غریبو خلکو د تیلو د بو څخه بچ کولو لپاره یې د 28 ارب روپو پیکج اعلان کړي او 1,40,000 کورونو تبا د میاشتې په سر 2,000 روپۍ ورکول کیږي. یوکران وای د لوهانسک په سیمه کې د نیوبلو نزان بچ کولو لپاره یې کې دیشي فوز او روستو شي. دا په داسې حال چې روس د یوکران په ختیځ برخو کې حمله سیوا کړي دي. د لوهانسک سیمه نه د یوکران د پوز وتل به د روس د صدر ولادیمیر پوتین د لوهانسک او دونیتسک د سیمو د قبضه کولو هدف پوره کړي. دغه دواړه سیمې د ډنباس په نامه باندې یادېږي، چرته چې د روس په زیاتره سیمې د خپلې ولقي لاندې راوستي دي. د لوهانسک گورنر ویلي دي چې د روس پوز سرویر دونیتسک ښار ته داخل شوی دی. دا په دغه سیمه کې تر ټولو غټ ښار دی کوم چې لا تر دې وخته د یوکراین د عسکرو په قبضه کې دی. گورنر ویلي دي چې پوره وسایل لري چې د خپل ښار دفاع وکړي، خو د تسلیمېدو پر ځای ممکن ده په ښار کې یې پوز په شا لاړ شي. د ویلي دي چې په ښار کې 90% آبادی د بمباریو سره نړیدلې ده. گورنر سریګیری د یوکراین یو ټی وی سره خبرو کې ویلي دي چې په سیمه کې د روس 10,000 پوځیان موجودیت لري او هڅه کوي چې وړاندې په تګ نورې سیمې قبضه کړي. دی وایي چې هسپتالونو ته د کار کولو لپاره عمله د ګولباري له کبله نشي تللی. بلخوا د یوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم ویلي دي چې څومره قوت او وسایل لري په دغه به د خپل وطن دفاع کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پولند لپاره د امریکا سفیر مارک برزنسکی ویلی دی چې په اوکراین د روس د صدر ولادیمیر پوتین یرغل اروپا رایوځای کړی ده او د امریکا دفاعي چارواکو مدلې ده چې د روس د عملیاتو د مخنیوي لپاره اوکراین د ډیرو ورځو راهیسې د نویو وسلو ورلېږلو غوښتنه کوي. په دې اړه د وی او ای رپورټ درته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا دفاعي چارواکو منلې ده چې په ډونباس کې د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره اوکراین پر لپسې د جدید وسلو د ورلېږلو غوښتنه کړې دي. رپورټ زیاتوي چې په ولسی کچه دا خبره ځکه نه ده شوې چې د دې د ترلاسه کول یقیني نه دي. اوکرين د امریکای جوړ د ملټیپل لانچ راکټ سیستم یا MLRS غوښتنه کړې دي. دا د هوټسر او نورو وسلونو زیات طاقتور او جدید دي او دومره طاقتور وسله اوکرين ته تر دې دمه امریکای او یورپ نه دا ورکړي. د پینټاګون وایند جانکر به ویلي دي چې امریکا د اوکرين د غوښتنو خبر دي، خو په دې اړه امریکا لاسه فیصله نه ده کړې. خو د امریکای چارواکي امکان څرګندوي چې د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره کېدل شي MLRS نظام اوکرين ته ورولېږل شي، او دا هم امکان لري چې په راتلونکو هفته کې د بایدن انتظامیه د دې اعلان هم وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف خبرداري کړې چې داسې میزایل چې د روس علاقې په هدف کول شي اوکرين ته ورکول به یې د جګړې نور غځولو یو غټ ګام وي. د روس ملاتړي بیلتون خو د جمعې په ورځ دعوه کړې چې دوی په ډونباس کې د ریل ګاډو اهم مرکز لیمن نیولې دی. ویل کېږي روس د اوکرين تر ولکې لاندې د سیورودونسک هم په ګیره کې اخیستی دی او ځینې خبرونه داسې هم رامخته شوي دي چې ګنې د روس ځواکونه د ښار مرکز ته ورننوتي دي. د اوکرين چارواکي وایي د روس په بمباره کې سیورودونسک تر 80% پورې تباه کړل شوی دی. د لوهانس ګورنر سره ګیدی په سوشل میډیا ویلي دي چې د سیړونکو د اندازو برعکس دوی به روس د لوهانس قبضه ته پرې نه ږدي، خو زیاته کړې ده که دوی په ګیره کې واخیستل شول نو بیا دوی په شا کېدلی هم شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوی ځواکونه به تر خپل وسه پورې د خپل علاقو دفاع کوي. زیلنسکی ویلي دي که یرغلګر دا فکر کوي چې دوی به لیمن یا سیورودونسک قبضه کړي نو دوی په غلطه دي، دونباس به هم د اوکرين تر ولکې لاندې وي. زیلنسکی په خپل وینا کې وویل که نړیوالو طاقتورو د روس سره د لوبو ټوکو په ځای په دوی سخت بندیزونه لګولي وو نو روس به په اوکرين کې بشر وژنه نه و جاري ساتلې. او دا چې یورپ په روس نور بندیزونه لګوي خو خپله په بیلیونونو یوروز هر ورځ روس ته ورلیږي. یورو د اروپایي اتحاد کرنسی ده. زیلنسکی زیاته کړه چې اوکرين به خپل خپلواکي په ځای ساتي، خو دا خبره اهمه ده چې روس او اوکرين به د دې څومره قیمت ادا کوي. خو د اوکرين د شخړې د سفارتي حل په لو هیڅ اشاره نه لیدل کیږي. د جمعې پر ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د آسټریا چانسلر کارل نهامر په ټلیفون خبرې کړې دي. د نهامر تر مخه پوتین آسټریا ته قدرتي ګیس ورکولو وړاندیز کړی او دا یې هم ویلي دي چې د اوکرين سره د قیدیانو د تبادلې په اړه خبرې کېدلی شي، خو نهامر وویل چې په یقین سره نشي ویلی چې پوتین د مذاکراتو د لارې د جګړې ختمولو کې دلچسپي لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
درنوردونکو د وایس آف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د سټاف په کچا د لوزنامې هیله ښودلې او ویلي د IMF لخوا به پاکستان ته نږدې 4 بلیون ډالر ترلاسه شي. پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او حکومت د اقتصادي کړکیچ د کابو موندلو په ترڅ کې د نړیوال مالیاتي ادارې په وینا د تیلو په بیه کې 10 روپۍ اضافه هم کړي، خو پاکستان تحریک انصاف دا حکومتي فیصله غندلې او ویلي چې حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې پر وړاندې سملاستلی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د خالی پورس خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې د جون په میاشت کې به د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د سټاپ په کچا غونډه کیږي او له هغه وروسته به د پاکستان لپاره د قرض قسط جاری کول شي. ښکاره دی چې پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د بجټ خساره 14 بلین ډالر نه اوړېدلې ده او تجارتي خساره هم 30 ارب ډالر ته رسیدلې او دغه شان د بهر ملکی زر مبادله ذخایر هم ورستر بل را کمی او دا اوس 10 ارب ډالر پاتې شوی. حکومت 13 ورځ د نړیوال مالیاتي ادارې په وینا د تیلو په بیو کې بے کچا 10 روپۍ اضافه کړي، خو 13 شپه وزیر اعظم شهباز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دا پریکړه د اقتصاد د دیوالیه کې دوه څخه د بچ کېدو لپاره کړې ده، خو ورسره د غریبي طبقې د مرستې لپاره د 28 ارب روپو د ریلیف پیکیج اعلان هم کړي. وزیر اعظم شهباز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي چې 1 کروڑ 60 لک کورونو ته د میاشتې پسر 2000 روپۍ امداد ورکول شي. اخوا حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند د تیلو په بیو کې راغلي اضافه رد کړې ده او مطبوعاتو سره خبرو کې د تحریک انصاف مرکزی مشر اسد عمر ویلي حکومت هیڅ مشکل پریکړه نه ده کړې او د IMF د خوشالولو لپاره د پېټرولو په بیو کې 1.5 روپۍ اضافه راوسته ده. هغه وای مشکل پریکړه خو عمران خان کړی و چې د IMF په وړاندې نه وملاس. عمران خان ویل چې موږ به د روس نه په ارزان نرخ پېټرول اخلو او موږ ته پته ده چې د پېټرولو په نرخ کې راغلی دا اضافه اولس رد کړی ده. د جمعې پر ورځ 19 خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار د روس څخه د تیلو او خوراکي موادو د درآمد کولو امکان نه دی رد کړی او ویلي چې پاکستان د خپل اقتصاد د ګټو په رڼا کې آزاد تګلاره لري او پاکستان په دې لړ بلکې د روس سره په تماس کې دی. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وینا وا چې پاکستان ته د ایم ایف لخوا تر اوسه پورې 3 بلیون ډالر ترلاسه شوی او ایم ایف ته د قرض پروګرام د نور یو کال لپاره د غزولو خواست کړی دی. نوموړي هیله ښودلې چې د نړیوالې مالیاتي ادارې د لوري به پاکستان ته لږ تر لږه 4 بلیون ډالر ضرور ترلاسه شي. مفتا اسماعیل د سعودي عرب څخه د همکارۍ پخلی هم کړی او ویلي چې سعودي عرب د پاکستان سره د جولای په میاشت کې هم مالی امداد کولی شي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال مهتاب حیدر ډیوا ته وایي د سعودي عرب مالی پیکج هم د ایم ایف د پروګرام د بحاله سره تړلی دی. هغه وایي کله چې وزیر اعظم شهباز شریف سعودي عرب ته تللی وو نو هغوی ته د موجوده 3 ارب ډالرو د مالی امداد د موته غزولو خواست کړی وو.
3 بلین ډالر کی ایکسټنشن هم چاته یې کی وو هو جائے جون 2023 تک.
مهتاب حیدر وایي پاکستان د سعودي عرب د 3 بلین ډالرو د موته غزول غواړي. بل دا چې پاکستان ته ورکړي کیدونکې د تیلو د 1.2 بلین ډالر سهولت 2.4 بلین ډالر ته رسول غواړي او دریم خواست یې دا دی چې نور اضافي مرسته هم د پاکستان سره وکړي. هغه وایي تر اوسه پورې په دې اړه معاملاتو ته غوسه بڼه نه ده ورکړې شوې خو چې کله د ایم ایف سره پروګرام بحال شي نو د پاکستان سره چې د پیسو څومره فرق راځي هغه به سعودي عرب ورکوي. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په خبری کانفرنس کې د تیلو په بیو کې د نور اضافه امکان رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر شپه قام ته په خپل وینا کې د هیواد د اقتصادي صورتحال د ښه کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونو ته د سلام مشورې بلنه هم ورکړې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد کمدان کورنۍ سره د 28 ارب روپیو مالی مرستو اعلان کړی. د کوم تر مخه چې به غریب خلکو ته هر میاشت 2000 روپیه ورکول کیږي. بلخوا د موجوده حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم لخوا اعلان کړل شوی پکیج باندې سخت ټکونه کړي او د خلکو په سترګو پردی اچول بللي. ځای ولس وایي چې په هیواد کې ګرانی یو په درې زیاته شوې ده او د حکومت لخوا اعلان شوې پیسې د خلکو لپاره په امروزه ژوند کې آسانتیاوي نشي برابرولی. باید په هیواد کې دې ارزونې وشي. نور تفصیل له پیښور نه د ډی بی خبریال عبدالرزاق راکوي.
د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی راوستلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ټولنې بېوزله خلکو لپاره د میاشتې په سر د 28 ارب روپو امدادي پیکیج اعلان کړی. خو په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو د محکمې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر شوکت یوسف زئی وای موجوده حکومت چې د ګرانۍ مخنیوي لپاره کمی داوی کړی وي اوس په هغه کې ناکامه شوی او د دغه پیکج اعلانولو سره حکومت خپل ناکامۍ پټول غواړي.
دا چې کوم ګرانه بم ورزی کړن دا پدې نه ساری چې ته به 2000 روپے میاش ورکې. دې خلکو ته غلط دعوی کړي وي. خلکو ته ویلو چې موږ راشو نه یو دم به دابلې غي کم کو او پټرول ارزان کو بجلی بار روانه کو. دا عمران خان وایي نه نن چې دې راغلي په بخا بجلیوم ګرانه پټرول ګرانه نو دې خپل به چې پټرول ویتی چې ګران شي نو هر شي ګران شي نو کې دی انا تناسب باندې کوم تناسب باندې دې ګرانی راوسته نو په کار خدای چې هغه تناسب باندې دې خلکو ته ریلیف هم ورکي.
بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د موجوده ګرانی زموار تیر حکومت بللې او وایي چې د تیر حکومت دوران د هیواد هر شوبه تبا شوی. ولې دوی دا چیلنج قبول کړی چې اولس او هیواد به د دې سختو حالاتو څخه روباسي. د امدادي پیکج په اړه د نوموړي ویناوا غریب خلک د تیلو د بوج څخه بچ کولو لپاره د بنظیر انکم سپورت پروګرام نه علاوه د بیوزله خلکو سره نورې مالی مرستې هم پیل کړي.
پاکستان کې 1.40 کروڑ
د پاکستان 1.40 کروڑ غریب کورنۍ ته 2000 روپۍ به ورکول شي او دا 1.5 کروڑ پورې کورنۍ دي کوم چې د پاکستان ټولې آبادۍ دریمه برخه جوړيږي.
وفاقي حکومت دوار وزیر وان دی په ملک د تیلو بای اسوا کړی او د 1 لیټر پټرول او ډیزل په قیمت کې 1.5 روپۍ زیاتوالی راوستي. د پیخور قصه خانه خالد ممنوای چې گرانی یو پدری سیوا شوی او موجوده حالاتو کې د حکومت لخوا اعلان شوی پیکج د غریب خلکو مشکلات نشي کومولې، باید د نرخونو کمولو لپاره کوټلی ګامونه واغستل شي.
دومره گرانی راغلی چې په 2000 چې یو کور ته 2000 روپۍ هم زیاتې کی، نو هغه گرانی به نه کور کیږي، ځکه مخکې چې کم سیز په 100 روپۍ باندې و نو هغه اوس په 300 دی، په 200 روپۍ باندې کیلو خوخه ده، دغه سی په 250 روپۍ باندې روجي دي، په 200 روپۍ باندې کیلو چیه ده، نو دا خو بیا د کیلو چیو پیسې هم نه ورکوي په میاشت کې یو غریب لا کنه جی، چې غریب سره د 6000 روپۍ خوري کنه نو ټیم په گزاره نه کیږي.
د تیرې میاشتې په 9 نیټه د هغه وخت مخالف دونو د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د بے باوری تحریک د لارې په دی وجہ ختم کړی وو چې د مخالفه ګوندونو په وینا په هیواد کې گرانی روستر بلی سیوا کیږي او د حکومت اړوند پالیسۍ ناکامه شوې دي. د تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوری تحریک کامیابی دروستو د پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکلې شو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال راپور چې تیر ونی خپور شوی وای په نړۍ کې د مرګ سزاګانو کې د کال 2022 په پرتله په 2023 کې 40% زیاتوالی راغلی او داسې 1590 د مرګ سزاګانو کې تر ټولو زیات داسې سزاګانې ایران ورکړي او 314 مجرمانو ته یې د مرګ سزا ورکړي چې د کال 2000 2046 زیاته ده. په پاکستان کې هم د مارک دغه سزا زینو مجرمانو ته ورکول کیږي، خو راپور وایي د تیرو دوو کالو راهیسې د مارک سزا په عملي توګه باندې نه ده ترسره شوې او د دې لامل ښایي کورونا او یو شمېر نورې ستونزې وي. د امنیسټي انټرنیشنل په دغه راپور او په دې اړه د بشري حقونو د فعالانو څرګندونې له پیښوره د ډیبي د خبرې علي صادق قاسم شاه په راپور کې وایي.
امنیسټي انټرنیشنل یاد بخنې نړیوالې ادارې د کال 2023 راپور تر مخه په نړۍ کې د مرګ سزا کې زیاتوالی کتل شوی. سه اتلس ملکونو کې امنیسټي انټرنیشنل په داسې سزاګانو کې 40% اضافه کتل ده. تیر کال 1500 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده او داسې سزاګانې تر ټولو زیات په ایران کې ورکړل شوې دي. په عالمی سطح او پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د مرګ سزا، پانسی یا د زړندولو سزا ته بدګوري. پیښور کې یو وکیل علي ګوهر دورانی هم وایي هغه د پانسی یا د مرګ سزا په حق کې نه دی، ځکه چې وختونه بدل شوي دي. هغه وایي کلونو مخکې به د مرګ سزا یا د پانسی سزا د دغه جرم نه منې کولو یا د یو دفاع کوونکی اقدام په توګه استعمالېدو، او وای اوس هم ډیر اسلامي ملکونو کې دغه سزا قانون کېشته، خو هغه وای په خپل هغه د دې سزا په حق کې نه دی.
لیګلی کوور د منګور هیومن رائټس له لحاظ سره نه اوس لکه آی فور آی او ټوث فور ټوث والا زمانہ نه دا. اوس کوم ګورو مړی کول یا مرګ کول د مرګ کول په ایواز سزا کې مرګ مړکېدل اغه ته د سپ ډېر خ نظر نشي کته.
دا سې اسلامي ملکونه چرته اوس هم د مرګ یا د پانسی سزا په قانون کې شته. په دغه ملکونو کې سعودي عرب هم یو داسې ملک دی چې د مرګ سزا یې قانون کې شته، او د امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دغه سالانه راپور تر مخه د مارچ په میاشت کې په یو ورځ 180 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، او تیر کال سعودي عرب کې هم داسې سزاګانو کې دوچند اضافه ریکارډ شوې ده. په پاکستان کې هم د پانسی سزا په قانون کې شته، خو مدني فعال او وکیل طارق افغان وایي پاکستان کې هم د قتل یا د وجلو د مزل سپکاوي، ترهګري او د جنسي تیرو مجرم لا دغه سزا قانون کې شته، خو هغه وايي د یو انساني حقوقو فعال په حیثیت هغه منی چې داسې د دې جرمونو مخنیوي نشي کېدلی. هغه وايي پکاده جیلونو یا د زندان په نظام کې داسې اصلاحات پکار دي چې داسې خلکو بحالي وشي او هغه یو ځل بیا د ټولنې یو ښه وګړي جوړ شي.
ترقی یافته دنیا کې جیلونه د خلکو د رهنمایي د پاره د ژوند بدلولو د پاره استعماليږي، نو دغه سیستم هم دلته ټیکول پکار دی. کومنګا د پانسۍ سزا ختمول غواړو، نو دغه د پاره ضروری ده چې د جیلونو حالات د من بهتر کو، پاره کې سہولیات دي چې چری یو سړی خدای مکا په غلطۍ سره یو جرم وکي او د جیل تلاړ شي، نو چې دنه غټ مجرم نه وزي بلکې بیا یو ښه انسان راوزي.
د امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دغه سالانه راپور تر مخه پاکستان کې د مرګ سزاګانې او رولو کې هم اضافه شوې ده، او سیو سل یو کم دیش نوې داسې مقدمو کې د مرګ سزا او رول شوې چې کوم د کال 2000 د یو کم 50 د شمیرې په مقابله کې ډیره زیاته ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.dwanews.com. ټوئیټر @voa.dwa.
بلوچستان په سرحدي ضلع چمن کې د بیل ګیټس فاونډیشن په مالی مرسته روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي، د واکسین پر ارزښت پوهاوی ورکول کیږي او د انکاري خلکو ریکارډ ساتل کیږي. نور حال د وی او ای ډی وی د خبريال رفیع الله مندوخیل پر راپورټ کې
د بلوچستان په سرحدي ضلع چمن کې د ګرځند روغتیایي ټیمونو ترڅنګ په سیمه کې فعال پر روغتیایي مرکزونو کې هغه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي کوم چې لمندو سره مرکزونو ته د علاج لپاره ورځي. د چمن پایرس کې احساس یونین کونسل سرکټ لري سیمه کې د بیل ګیټس اند میلنډا ګیټس فاونډیشن په مالی مرسته فعال د روغتیایي مرکز مسول ډاکټر نصرت الله وایي چې د سیمه خلک د ماشومانو د ویکسین په اړه معلومات لري، ځکه نو د پولیو کارکونکو د څاسکو ورکولو ترڅنګ خلکو ته د ویکسین او پولیو څاسکو د ارزښت په اړه معلومات ورکوي.
موږ دلته پراپر ویکسینیشن کو ډراپ ورکو او پراپر او پی ڈی کیږي، مګر ویکسینیشن موږ او پی ڈی نه کو نه، بل موږ یو هلی سر اغازي په دغه باندې په دالمر سرکټ لري کې هغه دا ویکسینیشن اگای کی او ریفیوزل مشترا شي هغه سر موږ کنټیکټ کو، نو دا رقم موږ پراپر دلته د علاج کو او ډیټا کلیکټو.
روغتیایي مرکز تر اغلی او سپنسر میرمن شابيبي وای خپل د کور ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو پورې وي یاد مرکز سراولي او هغه ته د پولیو ناروغي زد ساس کی ور کوي. دغه میرمنې له نورو مندو هم غوښتي چې خپل ماشومان ته کتره ورکړي او هغه د ټولو مر له مازوري خوندي وساتي.
د 50 کال د کښنیان دی او مې ور کړی دی د پولیو ساس کی کله دا غدری کال یې مور کړی دی، کله څلور کال یې مور کړی دی، د لیو دی ته دا غور کوي دا واکسین ور کوي، د خلکو د پاره خو دا په کار دی خپل کښنیان د ګزارو د نور نه جوړي دا په تو د مرزو سره وساتي خپل څاسکی ورکه.
په چمن کې د سیاحت ادارې پی پی ایچ ای مشر محمد انیس مندوخیل وی او ای ډی وته وایي چې په ضلع کې 19 روغتیایي مرکزونه یا بی ایچ اس فعال دي چې د پی پی ایچ ای په مرسته خلکو ته د ناروغیو د علاج او نورو اسانتیاوي برابروي.
زموږ په پولیو کې زموږ څخه پرامیډیکل سټاف دی دا ګډ انوالو وي، نو کوشش دا روان دی چې پولیو تر اټه مې نسی ریډیکیټ کېدای شي تر څو پوری د روټین امونایزیشن له افاستیټی کې وي، دا غسی کم کوریج دی او اغایي له خلکو سره نه اغه نه سوي، نو موږ او کمیونټی تم دا پیغام ورکو دی لی زموږ اسوس وی هغه دی په کمیونټی کې اوټری سیشنز کې او خلکو ته دا پیغام ورکي خپل کښنیان د ویکسینیټ کې سکه موزي مرزونه لکه پولیو پولیو کې سی ورکښنه پولیو سوي په دنیا کې اوس پاکستان دی، افغانستان دی، دا ملکونه پاتې دي چې دلته پولیو پاتې ده، کنی له نورو دنیا څخه دا صفا صفه.
چمن د پولیو ویکسین له پلوه د بلوچستان یو له حساسه ضلعو ده، ځکه چې دا سیمه د افغانستان سپین بولدک ته څیرمه ده او له دې لارې هر ورځ زرګونه کسان د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر کوي. رفیع الله مندو خیل، وی او ای ډیوا، چمن.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي، د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.